نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سورة بني إسرائيل آية نمبر ديو درشم نواخلا ديو كم سلوختم پوري. په یو دیرشم آیت کې د یو بل مظلوم خبره راځي چې د هغو دپاره الله تعالی ودرېدو. هغه څوک دي؟ اولاد. د اولاد په باره کې په قرآن مجید کې دا چرته نه دي ویلی شوي چې کله ستاسو اولاد پیدا شي نو په هغوی باندې خوری او سکی، د هغوی سره محبت کوئ، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې دا به هر یو بنده کوي. د هغو په زړو کې الله تعالی دا هر سو اچولی دي. د اولاد سره انسان ظلم کله کوي چې کله هغه په خېټه کې وي، او هغه څنګه انسان هغه په خېټه کې ختم کړي چې کو دنیا ته راغی نو بیا به ورله څوک خوراک څښاک ورکوي. او خلک وایي چې ګران وخت دی، نو دومره بچي څنګه مونږ وپالو؟ مونږ یې نشو افورډ کولی، ځکه چې وخت ډېر ګران دی. په هغوی باندې به سبق څنګه وایو؟ زموږ سره خو څه شته دی نه. نو هغه بچی کوم چې د مور په خېټه کې وي، هغه لا هغو ته لا دا پته هم نه وي چې د هغو رب څوک دی. هغو ته دا هم پته نشته چې رب څنګه ذات دی. هغه په خپل فایده او نقصان هم نه پوهیږي، او د هغو دپاره هم ربی کریم ودرېدو. ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق. تو ما قتل کوا خپل اولاد. قتل صرف دا نه دی چې د پیدایش نه پسې بنده ووجني، هغه هم قتل دی، لیکن یو د پیدایش نه مخکې هم قتل دی چې کله بنده ته پته ولګي چې بچی زما په خېټه کې دی، او هغه سوچ کوي چې دوله وزو د کوم ځای نه پیدا کومه، زما خو دومره نوکري نه ده. نو الله تعالی د هغه بچی مور او پلار ته وویل. اکثر بچی وایي چې د مور او پلار د حق متعلق خو ډېر راغلي دي، چېرته زموږ حق شته په قرآن کې؟ نو تاسو لا ستاسو ژوند در کولو واله الله سبحانه وتعالی دی، ستاسو رب دی. چې کله بچی پیدا شي نو ټیک ده، مور او پلار خو ورله هر څه کوي، خو بعضې وخت چې لا بچی نه وي پیدا نو د مور سره فکر وي چې څه وکړم. داسې یو ښځه وه، هغې فون کړی و چې زه پریگننت یم، یعنی حمل می دی، امید می دی، او زما خاون وایي چې دا بچی ختم کړه. ما ورته وی چې دا ظلم م کوه، تو داسې وکړه چې کله ستا بچی پیدا شي نو هغه مال راکړه. او دغه شان می هغې له تسلي ورکړه او دا خبره می ختم کړه. بیا سو شو چې کله د هغې بچی وشو، او هغه اوس ښه پوره لوی شوی دی ماشاءالله، نو بیا به ما اکثر هغې ته وی چې ګوره اوس به راکړې ماله. هغې به وی هی هیڅ چرته هم نه. ما ورته وی چې د دې بچی د مرګ دپاره ته څومره تیاره وی؟ نو ګوره چې کله بچی په خېټه کې وي نو هغه وخت انسان خپل بچی د مړ کولو دپاره تیار شي، او کوم سیز بنده په دې ګناه باندې راضي کړي چې موږ مفلس یعنی غریبانان یو. الله تعالی هغه جړ رانیولی دی کومه خبره چې ستاسو په زړونو کې ده، چې ستا سره دایره ده. نو الله تعالی وفرمایل نحن نرزقکم و ایاکم، مونږ رزق ورکوو هغوی له. د بچي خبره مخکې راغله چې هغو له رزق ورکوو مونږ، او تاله هم درکوو. ستا سره د دې یره ده چې دی به وخوري ستا سره، دوله به د کوم ځای نه ورکومه، دی به سو جوړیږي. الله تعالی خپل ځان یاد کړو چې مونږ یو کنه، تاله هم مونږ رزق درکوو، لیکن ستانه مخکې مونږ دوله رزق ورکوو. ځکه چې دلته مسله خو د دو یعنی بچی ده، نو رزق هم مونږ ورکوو هغو له هم او تاله هم. الله اکبر. دا شیطان چې دی کنه هغه انسان ته وایي چې خپل اولاد قتل کړه. پخوا په زمانه به هم خلکو لوڼه ژوندی په قبر کې ښخولې، نن هم ځینې خلک لوڼه او ځینې خلک هر اولاد کو هلک وي او کو جینۍ وي، زموږ اولاد نه دی پکار، هغوی وایي کو هغه هلک وي او کو هغه جینۍ وي. او یو قتل دا هم دی چې ځینې خلک د ټول عمر دپاره خپل ځان بانج کړي، یعنی خپل ځان سخی کړي، یعنی د بچی د پیدا کولو هغه صلاحیت ختم کړي. په دنیا کې نن سبا خلک ډیر په زور او شور په دې باندې خبرې کوي چې د آبادۍ کنټرول په کار دی او په دې کوششونو کې مصروف دي. نو هغوی خلکو ته سوایي چې د دنیا وسایل یعنی ذریعه کمیږي، په دنیا کې انسانان ډیر دي، دا دي هغه دي. نو وروره، د انسانانو له رزق ته ورکوي، د ځمکې نه دا هر څه توره وباسې. هغوی وایي مونږ ولیدل چې دا ذخیرې صرف د 500 کالو پورې دي، نو که انسانان ډیر شي نو څه به کیږي؟ نو هغه الله تعالی چې په 100 کلونو هغه انسان له رزق ورکړی دی، نو سبا بیا هغه شته کنه، هغه به ورکړي. تاسو ګرانټي غواړئ د را روان 500 یا 100 کالو د چا سره ګرانټي ده؟ هی، وسایل به کم شي. شیطان دا خیالات په زړونو کې اچوي، ځکه چې وسایل ورکول والا الله تعالی دی. او ځای په ځای دا سلوګنز لګولی وي چې کم بچی وي نو خوشحاله کورنۍ به وي. نو د خوشحالۍ دوی ته پته ده. ګورئ کنه، دا بورډونه یې ځای په ځای لګولي دي چې آبادي سیوا شي نو وسایل به کم شي. د انسان هغه غل الله تعالی را ونیو. الله تعالی دا وفرمایل چې تو دا سوچ کوي وسایل تو ګوري او دا وسایل تا پیدا کړی دي، دا رزق چې ملاویږي نو دا ستاسو د خپلو کوششونو سره ملاویږي. تاسو هغه رب طرف ته وګورئ چې هغه رزق ورکول واله دی. ستاسو خدا حال دی چې تاسو څومره غواړئ نو کوشش وکړئ د پیسې د جوړولو دپاره، دیکې وخورئ، خو چې ستاسو په قسمت کې سوی نو هغه به درته ملاویږي. نو دلته خپل عقیده صحیح کړئ، تاسو رازق نه یې، رازق خو الله دی. نو مسله دلته جوړ شي چې موږ خپل ځان ته رازق وایو. هسې خو موږ په توحید باندې قایل یو چې یعنی یو رب دی او هغه هر څه کوي، ټیک شوه، یو الله دی، خو رازق موږ ته خپل ځان هم ښکاري، ځکه چې موږ دا سوچ کوو کو یو بل بچی راشي نو د هغو به څنګه انتظام کوو. نو مخکې خپل عقیده صحیح کړئ، خپل ځان ته رازق مه وایئ، او تاسو دومره ظالمان شئ چې د خپل وجود حصے ختمولو ته تیار شئ په خپلو لاسونو باندې، او هغه هم یو داسې جان چې هغه خپل ځان بچ کولی هم نشي، یا چې پیدا شي نو په خپلو لاسونو د هغو په مرۍ زور کړئ. نو یو خطا کول والا انسان ته الله تعالی را یاد کړل چې یاد وساته، رزق ورکول والے زویم، چې کله ته پیدا شوی وې نو ستاره تو وږې پرېښودې وې، تو دومره لوی څنګه شوې؟ ستا سره چې دا هر څه دي نو دا تاله چا درکړي دي؟ چې تاله رب درکولی شي نو ولې هغو له نشي ورکولی؟ ستا سره اکسیجن دی، سا اخلی، وجود یې درکړی دی، خوراک څښاک یې درکړی دی، ولې هغو له به نه ورکوي؟ نو په خپله باندې سوچ وکړئ چې تاسو له درکول واله څوک دی. او واقعي قاتل مور او پلار وي. قرآن وایي که نه، ولا تقتلو او مت قتل کوا، چې څوک قتل کوي هغه قاتلان دي، چې د چا په لاسو پورې د خپلو بچو وینه لګېدلی وي نو دا داسې سخت سنګیل څوک کېدی شي، د خپل وجود حصه هغه راواخلي او قتل یې کړي چې په هغوی کې دننه لویږي. ګورئ، ځکه خو وایي چې الله تعالی د بنده سره د اویاو میندو نه زیات محبت کوي، چې خپله مور د بنده قتل ته تیار شي چې زه د خپل بچی خون وکړم. نو هله هغه مولا کریم دومره محبت کول واله وایي چې نه، تو داسې نشي کولی، د سکه مور او پلار نه زیات هغه محبت کوي، هغه اولاد له حق واخلي د اوسېدو، د ژوند نه غټ څه شی کېدی شي، چې ژوند دي که نه نو باقي هر څه کېدی شي. نو اوس چې کوم اولاد وایي چې الله زموږ د حق خبره نه ده کړې، نو دا وګورئ، ستاسو د حق خبره یې کړې ده. ته خو به ژوندی نه وې که الله تعالی ستا په حق کې دا خبره نه وې کړې. او بیا هم که څوک نادان دا وایي چې الله تعالی موږ له دا حکم ولی راکړو، هغه حکم ولی راکړو، زما سره دا ظلم او هغه ولی وشو، دا زیاتې ولی شوی دی، زه د هغه حکم څنګه ومنم؟ ستا رب خو ستا سره د هغه وخت نه داسې محبت کوي چې ته لا پیدا شوی هم نه وې، هسې یو غوښه وې، او ستا مور او پلار هم ستا د غورځولو دپاره تیار شوي وو. هغه هغه وخت ستا حفاظت وکړو او الله هغوی منع کړل چې خبردار دا کارونه کړی. ته خو په هغه وخت د ځان دپاره نه شوې جنګېدی، او هغه هغه وخت ستا دپاره ودرېدو. الله اکبر! نو الله تعالی د دې څیز نه منع کړو خلک. ان قتلهم کان خطئا کبیرا. ګورئ، یاد ساتئ، دا قتل چې دی که نه، دا ډېره غټه خطا ده، سوړوکې خبره نه ده. نه، دا ډېر غټ ګناه دی قتل کول. او یو دا خبره هم یاد ساتئ، یو خو جسمانی قتل دی او یو روحانی قتل دی. او روحانی قتل درته پته ده چې څنګه وي؟ چې کله مور او پلار اولاد ته الله تعالی ونه ښیي، چې هغه څوک دی چې کله مور او پلار خپلو بچو ته دین ونه ښیي او د هغوی بچي ګمراه شي، دا هم یو قتل دی، ځکه چې په دې کې د هغوی اخرت لاړو. نو هغه ژوند د ژوند نه هم بدتر ژوند دی که هغوی الله تعالی ونه پیژندو. که هغوی الله تعالی ونه پیژندو او په غلطه لار روان شو، ځکه چې هغه ژوند خو د همیشه ژوند دی. ټیک شوه؟ او دا جسمانی قتل چې دی که نه، نو یاد ساتئ چې د شرک نه پس خپل اولاد قتل کول چې دوی به زموږ سره په خوراک کې شامل شي، نو دا د شرک نه پس غټ ګناه دی، یعنی ګناهی کبیره. په دې ملکونو کې خلک د هیومن رایټس غټې غټې دعوې کوي او غټ غټ ملکونه دي، او هغوی د ځناور د حقوق دپاره هم ډېر کوششونه کوي، او داسې کلینکس یې جوړ کړي دي چې هلته خلک ځي او بچي ابورټ کوي. یعنی په دې کلینیکونو کې هغوی خپل بچي غورځوي، ځکه چې دا ولد الزنا دي. د خپلې خوشحالۍ دپاره د چا سره تعلق یې ساتلی و، او بیا یې هغه بچی نه وي پکار، او بیا هغه بچی ختم کړي. او په دې ملکونو کې ښځې ابورشن خپل حق ګڼي چې زما زړه غواړي نو زه به یې رالري کړم، دا خو زما حق دی، زما جسم دی. نو رب وایي چې نه، ای مور، ستا نه زیات محبت کول واله دی رب د دې بچي سره. او ځینې خلک وایي چې نه، مونږ په دې وجه باندې نه غواړو، ځکه چې بیا د ډیرو بچو تربیت کول مشکل دي، او زما د نبی خو نه مور وه او نه پلار، د هغوی تربیت چا وکړو؟ او د ابراهیم علیه السلام خو پلار مشرک و، د هغو تربیت چا وکړو؟ چې کله مونږ ته هر شی په خپل لاس کې ښکاري که نه، چې زه به تربیت وکړم، نو څه به وشي؟ زما لاس چې پکې شامل نه وي، نو هغه کار به ښه نه وي. نو بیا خو تا د خپل ځان نه خدای جوړ کړو. او ځینې خلک وایي چې مالې دې څوک ګرنټي راکړي د ټول ژوند د رزق د میلاوېدو، نو بیا به زه بچي پیدا کړم، او که داسې نه وي، نو بیا زه بچي نه شم پیدا کولی. نو دا راته ووایئ چې ستاسو د ژوند ګرنټي چا ورکړي وه چې تا ته به ټول عمر رزق میلاویږي؟ بیا خو په مونږ کې یو له هم پیدا کېدل نه و پکار. الله اکبر! چې کله مونږ خدای جوړېدل بند کړو، نو په دې خبره باندې بیا مونږ پوهېدی شو. خپل ځان راته خدای ښکاري، رزق راته د خپل لاس کار ښکاري، صحت راته په خپل لاس کې ښکاري، د بچو راتلونکی ژوند راته د خپل لاس کار ښکاري، او داسې ښکاري لکه دا ټولې فیصلې چې مونږ کوو. که زموږ بچي کم وي، نو د هغوی راتلونکی ژوند به ښه وي، او که بچي زیات شو، نو د هغوی به څه ژوند وي. نو ستاسو په لاس کې هېڅ هم نشته. زموږ د ښځو دپاره هم دا پرچه ډېر سوچ والله ده، ځکه چې دا خبرې د هغوی په ذهن کې راځي. او یو بله خبره هم ده، هغه دا چې وخشیته املاق. او ځینې خلک وایي های په دې عمر کې به یې بچي کېږي. الله تعالی یو نعمت ورکوي، نو که هغه هر عمر وي، نو په هغه نعمت باندې ستومانه کېدل ناشکري ده. په دې کې د شرم هیڅ خبره هم نشته. هغه سیزونه چې په کوم باندې شرم پکار دی، نو په هغې باندې مونږ له شرم نه راځي. او کومې خبرې چې مخکې را روانې دي او په کومې باندې چې شرمېدل نه وي پکار، نو په هغې باندې مونږ له شرم راځي. ابراهیم علیه السلام له خو الله تعالی په یو کم سل کاله عمر کې زوی ورکړی و، نو بیا خو هغوی له هم ډېر شرم پکار وو، کو دا د شرم خبره وي. د انبیا سنت ته وګورئ. او زکریا علیه السلام له الله تعالی په کوم عمر کې بچی ورکړی وو؟ د هغې متعلق خو په قرآن مجید کې راغلی دی چې هغوی وفرمایل چې سر مې سپین شو او ښځه مې شنډه ده، او هغو بچی غوښتی وو، نو هغوی له خو په دې خبره باندې شرم نه ورلو. څومره شرم چې مونږ له راځي چې اوس دا بچی لري کړم، د شرم خبره ده. خلک به سوایي او بچی به مې سوایي، یعنی بچو ته دا پته نشته چې د دوی اولاد هم کیدی شي. الله دې معاف کړي، شیطان هم څنګه خیالات بنده ته رامخکې کوي. او مخکې الله تعالی فرمایي ولا تقربوا الزنا، دا د یو دیرشم آیت نه واخله د یو کم څلوېښتم آیته پورې چې څومره آیتونه دي، په دې کې د خرابو کارونو نه انسان منع شوی دی. او دا ټول احکامات د ولا سره شروع کیږي. انسان منع کړی شوی دی چې دا مه کوه، په دې کې ټول هغه احکامات دي چې د دې نه منع شي. او په یو کم دیرشم آیت کې هم، نو دلته چې کوم احکامات راغلي دي، نو دا خبرې د الله تعالی نه دي خوښي. دا د خپل ژوند نه اوباسئ، کو هغه بخل دی، کو هغه اولاد وجل دی، او کو هغه زینا ده. ولا تقربوا الزنا، او د زینا نزدې هم مه ورځئ. ولی انه کان فاحشتن، دا ده بې حیایی. او دا کان لفظ چې دی، نو لکه چې زه ووایم چې هغه خوري او هغه په مخه خوري، نو په مخه خوړل څه دي؟ یعنی هر وخت خوراک کوي. او چې کان فاحشتن راشي، نو د دې مطلب دی چې دا خو هم بې حیایی ده، او دا د همیشه نه بې حیایی ده. دا نننۍ خبره نه ده چې د کله راسي انسان دی، یعنی د انسان عقل هم وایي چې دا د بې حیایی کار دی. دا اونه ویلی شو لکه څنګه چې مخکې راځي ولا تقتلوا النفس، چې نفس مه قتل کوئ. دلته ویلی شو چې نږدې مه ورځئ د زینا طرف ته. څه مطلب شو؟ یعنی چې کومه لاره زینا طرف ته ځي، نو په هغه لاره هم مه ځه، ځکه چې څوک په دې لاره باندې ځي، نو هغه به په اوله ورځ څوک دې خبرې ته رسېدی شي، یعنی زینا ته. نه، هغه شروع د بل ځای نه شي او خاتمه یې په زینا باندې وشي. په شروع کې په وړو وړو او په معصومو خبرو نه شروع وشي. او الله تعالی آدم علیه السلام ته هم فرمایلی وو چې ولا تقربا هذه الشجره، چې دې ونې له به نږدې نه ورځئ. نو دای ورته ولی ویلی وو؟ ځکه چې که ته ونې ته نږدې ورغلې، نو د ظالمانو نه به شي، یعنی بیا مخکې د سو کولو ضرورت نشته. دای ونوی چې کو نږدې لاړې، نو اوبه یې خوري، او چې اوی خوري، نو دا به وشي، هغه به وشي. نه، د هغې خاله هم مه ورځه. نږدې تلل هم خطرناک دي، ځکه دلته هم داسې ویلی شو چې د زینا خواله هم مه ورځئ. او د دې سیز دپاره بیا الله تعالی داسې احکامات ورکړل چې په هغې مونږ پوهیږو نه، او مونږ وایو چې دا زمونږ ذهن نه اخلي چې دا حکم ولی راکړی شوی دی. کو تاسو د هغې په ډیټیل یعنی ژوره کې لاړ شئ، نو هغه په دې وجه دي چې دا سدي ذرایع دي. سد وایي بندولو ته، ټیک شوه؟ ذرایع وایي چې کومې لارې هغه طرف ته ځي. نو الله تعالی هغه ټولې لارې یعنی هغه ټولې ذریعې بندې کړې، یعنی داسې پړوی چې په هغې باندې بنده برخیږي او دغه ځای ته ورسي، هغه پړوی یې را لري کړې. د هغې دپاره چې الله تعالی کوم قانونونه ورکړي دي که نه، هغه زموږ د عقل نه بهر دي. لیکن دا قانونونه ځکه دي چې چرته زینا ته څوک ونه رسي. او لکه څنګه چې د شرک سدي ذرایع دي، تاسو په کور کې تصویرونه مه لګوئ، تاسو قبرونو باندې مه ځئ، د مړو نه مه غواړئ، ځکه چې دا ټولې ذریعې بنده شرک طرف ته بوزي. تاسو په کورونو کې بوتان مګدئ، تاسو وایئ چې مونږ کوم د بوتانو سجده کوو. نه، تاسو یې نه کوئ، خو دا سدي ذرایع دي. نو دغه د زینا هم سدي ذرایع دي، او هغه سدي د دې ذریعو په وجه انسان نه زینا وشي. نو الله تعالی د هغې جړ یعنی بیخ د بیخ نه راایستی دی، چې داسې څه طریقه نه وي، څه خبره نه وي چې د هغې په وجه انسان دلته ورسي. مثال پتور خزی او سړی چې یوځې کینی پاسی او پرده پکې نه وي لکه کوپارټي وي نو په هغې باندې الله تعالی پابندي لګولې ده د هغې سره څه کېږي چې په یو بل کې هغوی اټریکشن وویني او تعلقات جوړیږي چې کله په نامحرمه خلکو باندې نظر لګي د دې ځای نه د هغوی سره خبرې شروع شي د دې سره انسان د یو بل سره په خبره کولو کې ازادي بیا مومي د غیر محرمو سره ملاوېدل او خاص طور یوازې په ملاوېدو باندې خو ډېره پابندي ده په تنهایۍ کې به نه ملاوېږئ یعنی چې بنده یوازې وي یو سړی او یو ښځه او ښځې چې د کوره ډېرې په فیشن کې وځي د پردې نه بغیر ځکه خو ویلی شو چې د خپل زینت اظهار مه کوئ دا هم یو غټه ذریعه ده چې کله څوک ځان ډېر سنبال کړي او د کوره وځي نو د هغوی جذبات سیوا شي او بیا هغوی زیناته ورسي چې څومره ښځه په کور کې وي نو دومره په امن کې وي نکاح الله تعالی آسان کړو که نکاح آسان وي نو د زینا لارې به بندې وي دغه شان ښځو له چې د حجاب حکم ورکړی شوی دی نو د هغې هم دا وجه ده چې الله تعالی دا ذریعې ختمې کړي ځکه چې سړی بې حجابه ښځه وویني نو په هغوی کې د شهوت اور ولګي او لکه مونږ خلک چې په داسې معاشره کې اوسو نو دلته زموږ ښځې د حجاب لاسو چې د ستر هم خیال نه ساتي او ستر هم د هغوی لغړ وي نو په دې وجه بیا په ځوان هلک کې دا جذبات پیدا کیږي نو په دې وجه الله تعالی سړو له حکم ورکړی دی چې خپل نظرونه موچتوي او ښځو له دا حکم ورکړی دی دا نه ده چې ښځو ته د نظرونو ښکته کولو ضرورت نشته په قرآن کې د سړو د پاره هم د نظرونو د ښکته کولو حکم دی او د ښځو د پاره هم اوس که مونږ وایو چې نه دا خو سکالر دی یعنی عالم دی دا خو نعمان علی خان دی دوته خو زه کتی شم نو هغو ته تاسو په غور سره کتی شئ نه دا حکم د ټولو د پاره دی که هغه سکالر دی او که هغه هر څوک دی تاسو خپل نظرونه نشئ اوچتولی چې هغو ته داسې وګورئ چې مونږ کوم ده چې په شهوت باندې ګورو نه غیر محرم ته په غور باندې کتل لدې اجازت نشته دی په سترګو کې سترګې اچول لدې اجازت نشته په دې وجه اسلام ځوانانو ته د نکاح هم تلقین کړی دی چې انسان د نکاح وکړي نو د هغو جنسي ضرورت به پوره شي او د زینا لاره به بنده شي دغه شان موږ نورو سیزونو ته ګورو او په دې کې صرف دا هم نه دي چې ژوندی بنده دي وي کو هغه په سکرین باندې وي یعنی ټي وي یا کو هر ځای تصویرونه وي ویډیوز وي فلم وي ډرامې وي هر دا نمونه سیزونه لکه ماډلینګ او په دې خبره باندې ډېر افسوس راځي چې ګوره ماډلینګ کیږي نو د ټولو نه زیات په غور باندې هغوی ته سړی ګوري هغوی د څو ماډلینګ کوي د خپل ځان د هغوی جامې خو زما خیال نه دی چې څوک یې اخلي کوم کوم سیزونه دي چې د هغې ماډلینګ کیږي او هغې ته سړی د هیوس په نظر باندې ګوري نن ګورئ نکاح کول څومره ګران کار جوړ شوی دی ها لیکن د دوستی کول څومره آسان دي په نکاح باندې دومره لطیفې جوړیږي او په ښځو پورې دومره خرابې خرابې خبرې او مزاق خلق کوي د ګرل فرینډ یا په محبوبه باندې خو څوک مزاق نه کوي د هغې دپاره خو داسې شاعري کیږي چې مونږ کله کارټون ګورو نو په لاس کې سوباړې اغستې وي د بچو فوج وي ورپسې او ښځه پاګله شوې وي کله یې لیکلي وي چې دا ښځه ده او دا بلا ده نو زموږ میډیا خلکو ته سوښیي چې واده یو مصیبت دی یو غلطي ده او د دې نتیجه دا ده او په تا باندې دا تیریږي ځکه خو خلک نن سبا د ودونو نه یریږي که جینکۍ دي او که هلکان دي نو هغوی وایي چې واده ولې وکړو چې ځان په مصیبت کې اخته کړو او بیا وایي چې دا هغه لډو دی چې چا وخوړو نو بیا به هغه ستومانه شي نو موږ له کوم سیز پروموټ کول پکار دي نکاح او زموږ خلک کوم شی خلکو ته ښه ښکاره کوي ویلنټاین ډے ګرل فرینډ بوائے فرینډ ټوله مزه په هغې کې ده ټول ګلیمر یعنی ښکلا په هغې کې خیالي شي هر ستاسو فلم هر ستاسو ډراما په هغې کې خلکو ته څو خیالي شي چې دا د مور پلار غلطیانې دي او دا نور هر څه بالکل ټیک دي چې خلک کوي دغه شان د ستر حدود خیالي شوي دي چې دا ستر پټ کړی سړی به د سړی ستر ته نه ګوري په یوه کپړه کې به ښځه د ښځې سره نه سملي د دې حده پورې خبرې راغلي دي د زینا سدي ذرایع داسې جوړې کړي دي چې خلق وایي چې زمون خو نیتونه داسې نه دي، د نیتونو خبره نه ده. الله تعالی هغه لاره بنده کړې ده کومه چې دې ځای ته رسي. د زینا نه مخکې دا ټول کارونه بې ضرره ښکاري. چې سو شو کومه دا غو سره خبره وکړه، سو شو کلک په ډیټ باندې لاړو، سو شو کو ملګرتیا مو وکړه، سو شو کو یوازې مو خبرې وکړې، سو مصیبت راغې. نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یوه ښځه د سړي سره یوازې نه شي کېناستې الا دا چې خاون ورسره وي. نو بیا کو هغه د ډاکټر سره ناسته وي یا د عالم سره ناسته وي، لیکن محرم به ورسره وي. په بل حدیث کې راځي چې خاون موجود نه وي نو دا غو د ښځې سره یوازې مه ملاوېږه. په تاسو کې شیطان داسې گردش کوي لکه چې په جسم کې وینه گردش کوي. نو سړو ته دا خبره وویلې شوه، ایون غیر محرم چې څوک ټچ کړي نو د هغې ممانعت راغلی دی، یعنی منع شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د غیر محرمه ښځې د لګېدو نه بهتر دا دی چې هغه سړی خپل سر کې د وسپنې سیخ ومنډي، او بلکې دا ترینه بهتر دی. او نن سبا خو خلق لاسونه میلاوهي، د دې اجازت نشته. دا ټولې لارې دي، نو الله تعالی دا ټولې لارې بندې کړې. بیا داسې میوزیک یا داسې شاعري، او خلق وایي چې په میوزیک کې داسې څه دي، دا ستاسو جذبات په جوش کې راولي. د هغې نه پس چې کله انسان په داسې کنسرت کې ناست وي یا میوزیک واوري، نو بیا د هغو هم زړه غواړي چې څوک عشق واله معشوقه وي. او نن سبا خو ډرامې داسې جوړېږي چې د هغې نوم وي اکسټرا میریټل افیرز، یعنی د وادونه مخکې تعلقات. او بیا په دې ډرامو کې سوخیلی شي د چا د چا سره تعلق وي او د چا د چا سره. نو اسلام خو داسې ځونه منع کړي دي. دا شروع کېږي څنګه چې څوک سړی فون وکړي او هغه ښځه اوچت کړي، د هغې ښځې خاوند کور نه وي، خبرې شروع شوې، په بله ورځ بیا په هغه وخت فون وکړي، او بیا په بل ورځ بیا زړه غواړي، او دغه شان خبره سیوا شي، او هغه بیا ختمه په سو باندې شي. په خیر خو نه ختمیږي، دا خو شر دی، دا خو د شر دروازه کلا وهل دي. اسلام ځکه داسې زونه منع کړي دي. داسې تصویرونه کو په رسالو کې چپ شوي، کو هغه انټرنیټ وي، کو هغه فلمونه وي، هغې ته وویلی شو چې دا فاحشه یعنی بې حیايي ده. یو خبره یاد وساتئ، زنا صرف د شرمګا سره نه وي، زنا د سترګو هم زنا ده، زنا د غوږونو هم زنا ده، د جبې هم زنا ده. د جبې چې کومه زنا ده نو د هغې تاسو ټولو ته پته ده چې په جبه باندې داسې خبرې کېږي چې هغه دویم بنده راپاروي. نو دا ټول په زنا کې راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زانی کله زنا کوي نو د هغونه ایمان لاړ شي، په هغه وخت په هغو کې ایمان نه وي. نو که په داسې حالات کې بنده مړ شي نو د هغو سره به څه کېږي؟ د ایمان نه بغیر به یې هغه هسې خو ځان ته مسلمان وایي. نو دا څیزونه دومره عام شوي دي چې دا خبرې اوس چا ته عجیبه هم نه ښکاري. اسلام نه غواړي که څوک دې ځای ته ورسي، ځکه چې زنا غټ ګناه دی، کبیره ګناه دی. نو ځکه انسان ته وویلی شو چې تو د دې خوا له مه ورځه، ځکه چې څوک په دې لارو باندې ځي نو چرته نه چرته به څه مسله جوړه شي. نو ټولو ته وویلی شو چې دا تاسو بوتلی شي هغه طرف ته، ګورئ تاسو نه یې خراب، لیکن شیطان خو خراب دی کنه، هغه خو ملګری دی کنه. او نن سبا خلک سوایي چې موږ څه وکړو، نو بیا خو به موږ یو بل پیژنو نه، او چې خبرې ونه کړو نو څنګه به یو بل پیژنو؟ نو د خبرو نه تاسو څوک کله پیژندی شئ؟ که په هغه وخت هغه ښې خبرې هم کوي خو د هغو اصلیت خو هله معلوم شي چې کله ورسره د انسان ژوند شي. نو داسې زونه هم موږ بهانې جوړې کړي دي. نن سبا ټیکسټینګ کېږي، په ټیکسټینګ کې سوي، ټیکسټینګ خو هم د خبرو یو ذریعه ده. د دې سره خو هم بنده په تعلق کې مخکې ځي، بیا بنده وایي چې ملاقات مې وکړې، او چې بیا بنده میلاو شي نو بیا د هغې نه مخکې زړه غواړي. دا فاحشه دي، دا د بې حیايۍ کارونه دي، او بے حیائی د الله تعالی ډیره بدی شي. دا خراب لاره ده، ځکه خو د دې پوری ممانعات دی چې یوه ښځه د خپل خاوند په مخ کې د غیر محرم حال بیان نه کړي، او یوه ښځه چې کله خپل کور ته لاړه شي نو د خپل خاوند په مخ کې داسې ونوایي چې فلانی دومره ښکلې ده، د فلانی ښځه داسې ده، او د هغې لور داسې ده. نه چرته هم دا خبره ونه کړی. او هغه ښځې چې هغوی زامن واله میندې دي، هغوی دې د خپلو زامنو په مخ کې داسې خبرې نه کوي چې فلانی جینۍ ډېره ښایسته ده یا فلانی ډېره ښکلې ده. هغه غریبه پرده کوي او تاسو د هغې خبرې داسې بیان کړئ چې هغه مو بې پردې کړه، او هسې نه هغه سړی په خپلو خیالونو کې د هغې تصویر جوړ کړي. نو داسې قسمه خبرې منع دي په اسلام کې، ځکه چې د هغې سره د انسان جذبات بیدارېږي. دا ټول منع دي، دا د خرابې پورې بنده بوزي. په انډیا کې د ریپ کیسونه ډېر زیات دي، او د هغې وجه دا ده چې هلته کوم نمونه فلمونه جوړېږي، نو اوس هغوی په دې وجه په خپله ډېر پریشانه دي چې داسې ولې ده. او دغه شان زموږ په ملکونو کې جایزې طریقې خوشته دی نه چې خلک خپل جذبات پوره کړي، نو بیا هغوی داسې کارونه شروع کړي چې هغه استغفر الله کوم ځای ته بنده ورسوي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي.